السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړې دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال تر سره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤول د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیر سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوي ځوان نوم پارسا ښودل شوی او پلار یې ادا کړی چې لومړی غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 9 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 500 ورزی لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د خبری برخه په سر کې به ووري چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوی سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکا پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ وړمه ورځ د طالبانو لخوا د ورپېژندل شوي سفیر باورلیک ومانه. تفصیل نوریاس نوریاور.
چین په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلی و عادي ډیپلوماتیک پروسه وبلله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یو ډیپلوماتیک عادي پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی و. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او ځیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیک په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنوته په اغیزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمیر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصر الله استنګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه د چین دولت وایي هغه یو توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې د هغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده، سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان وخت له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د معترض خزو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو واستول شوی سرخلاصي لیک کې په دغه غونډه کې د خزو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوهې په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 جوړ شي، باید طالبان پر نه خدل شي چې ورستۍ خبره وکړي او په خبره یې په سلام مشوري او خبرو کې باید د افغانستان نور لوري او میرمنې هم دخیلی وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي، یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي. سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکي په توګه کار کوي بېګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري.
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټی ټولنې او د مدني ټولنې استازې د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي. دا ډېره مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیک او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه جوړه شي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغند لارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي. له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یوه استولې سرخلاصې لیکې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې خوځښت یوه غړې طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وایي که ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي.
نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترضو ښځو د غورځنګونو استازي حضور ولري، که نه نتیجه به یې زموږ لپاره د نه منلو او بې مفهومه وي، ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړې شوې ولیدلې. اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایله دا وي چې له بده مرغه په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولو انساني حقونو او له اساسي مدني حقونو بې برخې دي.
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوحې غونډې ته بلل شوي دي. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې دې غونډې ته بلل شوي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یو نامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو وینځ به الله مجاهد ویلي که دغسې یو استازی وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړی استازی وټاکل شي.
د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د اساسي او بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخه د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخه د کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا د جامعه لیدلې ده. نو ته ولې په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې ګونه په ظلم کوي؟
دیوی میرمنی غاک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا سرا چی میرمنی و سرمخ دی. پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی عرخ اولی زینی خزی پا خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خپاخه باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور تراولي ما غسې توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه. که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اردن کو په اکثر افغان کورنۍ کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوی خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي، داسې یوه کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښې لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی، نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور یې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي. وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور له خپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړه تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅونه منله، وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدل، ته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجې ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله. یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور روان و ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بیک اخیستی؟ ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پې ظلم کوي؟ دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د مېړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار وکړې.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمی ده. که چې زما مور واده شوی با په کور کې زما نیا چې د مور می خوښی شي دا و، او زما د دوه ترونو خځې وي. مور می د کور له کار سره دومره بلد نه و، زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و. بیا به چې زما مور نشوی کوی، نیا به مې د ترلو ښځو سره ورته یوې خواته شوی. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی. له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي، خو اوس هم چې کومه نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خواښې له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي. نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوي کار پې کوي، غوو کار پې کوي. نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا. او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي، دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دي ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي، لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لږ پسیږي نه لوي، زه به په خپله په خوښه واده کوم. هغه لږ زی خپل په خوښه واده کوي. هغه چې کله ناوې کور ته راشي، بس مور پسیږي، هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي خپلنګور سره لکه جګړې وی جنگ وی ټوله ورس خوشونت د خزو خزو سره باندې وی کنه چې لکه ست زما په خوخه نه وی شوی نه ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلی ز نه غوړم چې تاسو سره خبرې کوم ز نه غوړم تاسو سره ژوند کوم ز بالکل نه غوړم چې په یو کور کې تاسو سره بای هغه لکه مجبور دی چې په یو کور کې خپل خزه مستی خپل مور مستی داغه اقتصاد صحیح نه ده هغه نشي پوره کول چې لکه بیا له ژوند کې چې مورته بیا خرچه وروړي خورته لکه مورته نور کورانه ته خپل خزه ته بیا چې دا ډیره سخته ده یو لکه نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کول چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدل کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوی نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرما نه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بلکل خپل روحیه د لاسه ور کړی دا هغه اس نشي کولی چې وکی یو عوامل خود دغه دی چې ډیره درد وره ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دي کاروبار نشته دي نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دي بار نشته دي چې هغه کار وکړي لکه چې څه د هغه ښځه غواړي د هغه بچی غواړي هغه نشي کولی چې د هغې خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خوسه نشي ویلی ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغسې دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما دا بچی مانه جامې غواړي کالي غواړي یا ښه خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي یا اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي یا ستا بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشونت راوړي هغه خوشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره بس همدغه عواملونه دي چې دا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونت وکړي دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانۍ په څیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته راواده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکول هغه بېله خبره ده کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه ته میړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه اغره ته تعین ک هم د ادوار یکو او نور د کار حق نه پیلری د زکه تفریخوال پیدا کی شه د خز ته کورنی کارو لاندې په یو وخت دو جوغه کی وی زکه دوی نشی کولای زکه هغه کار چې دوی باندې کیږي هغه تحمل دیده نه لري بالاخره دوی بشارگان د تفریخوال پیدا شي چې حتما د خاکی سه د واسطې دور او د یورو د دو ټول سره داس یو خبره وکړه چې هغه باعث دی وګرځي چې جنگ خشونت و بالاخره طلاق نوزه فکر کومه چه دی موخ به نمانه جامعه که تروس و پوری داغ مشکلات حل شویم نیدی او نه شریعت چه داغ دوم را پاملارو میکری او نه داغ سوار پا وانانات تا چه کم رکم باید داغ داشت او متاسفانه دی خز و جوان دیر اغا دی تریخ دی داده ما پا فکر بنده چه کل واده شی خپل کوری شی باید ورطا مستقیل خپل جوان در زندگی ورکل چه تو سو پوری چه داغ جامعه که دی حق لیری چه دست مستقیل جوان دو کام دا پکم یو خمودریت ولیره و خر احباریت ولیره دا این زده پارا دا اولادو پا مقابل تیم دلتا متاسفانه دو دوی اولادونم دره وقت دوی نا پاتر پا دیوی چه دی بلتا غلام دیوی لکه دی خواهشی دی پسر دی لوره درنگ دی نورو تا غلام دیوی
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روان شناس شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمه سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدۍ کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خده ده دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودیږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غ بدی پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدی پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدی پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي، بد رفتار کیږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نایلي کیږي. دا نه شي کولای له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کیږي، بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نه شي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خوشنط د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خوا کې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په کور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، دهلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوی کوم وقدی چې په مونږ کې د اروایي لار نظر جوړی شوی دی، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده، او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی دی زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په د یو خزی له طرف ظلم شوی دی زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور نه اوري، یوه له خواښې نه اوري، یوه د لیوره ښځې نه اوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي، نو کچرته یو نوی نوی راودیږي او پاغه باندې ظلم کیږي او دا چوپات کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغه حق ورکول کیږي نه، د حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کی، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کیږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدیږي چې دوی هم خپل زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړی بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده، او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یو له بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنان تاسو هم مننه، سلامت اوسئ.
قا قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه می ومنه د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د معلوله کسانو په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت. ډاکټر صاحب په پایل کې خپل په دې خبرې راته وکړی چې معلول کس چاته ویلی سو.
معلول هغه انسان دی چې هغه خاص احتیاجات لري، د نورو سالمو انسانانو سره هغوی توپیر لري. دغه معلول انسان جسمی کمچا لري، مختلف لاملونه جوړېدای شي. ځنې خو کېدای شي د مور پلار نه همداسې معلول پیدا شوی وي، هغه ته به موږ تاسو میراثي وایو، میراثي معلول وایو. او ځنې هم د ستونزو، جنګونو او د نورو مشکلاتو په وجه باندې الله جل جلاله د دوی د بدن یو عضو ورنه اخیستی وي. نو دا ټول معلولین دي او دا په ټولنه کې تقریبا هغه ضعیفترین او ژوند ته لنډترین قشر دی چې ټول باید ورسره مینه وکوي او د دوی حقوق ورته ورکړي او دوی ته په احترام باندې قائل شي. نو معلول دغه انسان ته وایي.
ډاکټر صاحب اوس براسو په ټوله کې د معلولینو حقوقو ته معلول کس کوم حقونه لري؟
زموږ ستاسو مبارک دین معلولینو ته ډېر زیات حقوق ورکړي. د مثال په توګه باندې د دوی لومړی د کوم حق چې دی دا د الله جل جلاله طرف نه یو تقدیر دی او د الله جل جلاله دغه یو اراده ده. دوی ته دغه نصیب لیکل شوی چې دوی ته دغه د یو عضو کموالی چې الله جل جلاله ورته ورکړی. نو لومړی حق یې دغه دی چې هغه ته باید مونږ په کم نظر باندې ونه ګورو. هغه که میرزادي مایوبي او که هغه د جنګ په سبب کې هغه شوی وي د خپل عضو د لاسه ورکړی وي، نو هغې ته مونږ د جوړ انسان په سترګه باندې وګورو. ډېر داسې انسانان شته چې هغوی بعضې اندامونه د لاس نه ورکړي، پښې و لاس نه لري، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر غټ عقلي قوت او طاقت ورته ورکړی. نو لومړی خبره دغه ده چې هغوی ته باید مونږ په هغه نظر باندې وګورو لکه د جوړو انسانانو چې کتل کېږي. دویم خبره دغه ده چې د دوی د ممتلکات چې دي دې باید حفاظت وشي. ډېر داسې انسانان چې هغوی معلولین دي، نو هغوی بعضې قوي انسانان راځي به دوی په ممتلکاتو باندې بیا دعوه کوي او هغه بیا ورنه اخلي او هغه ورنه غصب کوي. وایي دا چې دا ضعیف دی او دا چاته څه نشي ویلی، او خاصتا بعضې هغه معلولین چې هغوی خبرې نه شي کولی ورسره یو ځای کړی او غواړي چې دغوی خپل په اصطلاح باندې غزانونه وساتي. اچلان حق زما په نظر باندې چې د دوی د خاصو ځایونو لپاره احترام وشي. لکه د مثال په توګه باندې یو معلول انسان دی، هغه موټر چلوي، د معلولینو لپاره باید جدا پارکینګونه وي. دغوی پارکینګ پارک ته د مثال په توګه باندې باید جوړ انسان پکې ونه درېږي، په شفاخانو مخ کې، د میدانوي مخ کې، حتی په مولونو، بعضې بازارونو، بعضې عامو ځایونو کې. دغوی کوم ځایونه چې ورته جوړ شوي دغوی باید کاملا هغه وشي، احترام وشي. حتی په پارکونو کې هم زیاتو هیوادونو کې دغه مسائل دي چې دغوی دپاره خاص چوکۍ جوړ شوي د معیوب یا د معلول یو عکس ورباندې. نو جوړ انسانان دغه کاملا احترام کوي، او حتی که چېرته ډېر زیات ضرورت هم وي نو په هغه ځای کې نه دوی خپله کینی نه استفاده کوي، نه پکې موټر دروي. او پنځمه خبر دا ده چې د معلولونو انسانانو یا پنځم حق دغه دی چې دغوی د قدرتونو او د استعدادونو باید ډېر احترام وشي. ډېر داسې انسانان لکه مخکې چې ما تاسو مثال کې وویل کېدای شي هغوی معلوله وي، معیوبه وي، پکې ولاسې نه وي، خو هغوی ته الله جل جلاله ډېر لوی لوی فکري قدرتونه ورته ورکړي او ډېر زیات خلک د هغې بیا کې نو سی ودا ناس معلول دی ګور دی او شال دی او څنګه دی نو دا غدی دی د احترام د وغد چې دوی د استعدادونه باید غوشي باید استفاده وشي زموږ تاسو مبارک دین دوی ته همداسې حقوق ورکړي لکه څنګه چې جوړ انسان ته بلعکس دوی زموږ تاسو په پخښر او زموږ تاسو ټولنه کې دوی ضعیف انسانان دي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم او په تحقیق سره ای جوړ انسانانو تاسو چې رزق درکوي روزي درکوي تاسو ته د هغه معیوب او معلول او د ضعیف انسانانو سره په نصرت او په همکاري او په کومک باندې او دغه سره په همکاري باندې تاسو الله جل جلاله رزق درکوي یعنی معنا د دې دغه د چې موږ تاسو چې جوړ انسانان موږ تاسو چې رزق روزي راکوي د کوچنیو ماشومان چې غوي ضعیفان دي هغه په وجه باندې راکوي د هغه انسان چې ضعیف دي دغه سره موږ تاسو احسان کی کوي دغه په وجه باندې راکوي نو موږ تاسو کې چې جوړ انسانانو حتی ټول رزقونه الله جل جلاله دي خلق په وجه باندې موږ تاسو الله راکړي وي
bale یو شمیر کسان د معلول سره سم چلند نه کوي لکه څنګه تاسو ویل چې دوی تر ټولو زیات لومړیتوب لري چې درناوی وسی احترام وسی په دې اړه تاسو وایئ ډاکټر صاحب
ها انسانان چې د دې خلکو احترام نه کوي او دوی ته په دقدر په سترګو باندې نه ګوري نو هغه د هم داسې وډر شي و دی چې اسنه کوم ورځ زد دي شي انسان په شان باندې شم دا خو دنیا ده نو کله شي یو ورځ هم دغه انسان د دې معیوب او د معلول انسان په تصویر باندې شي نو بیا که داسره داسې بد چلند وشي بیا به څنګه تصور وي او خپل موږ تاسو خپل اولادونه موږ تاسو خپل د کورنۍ اعظم موږ تاسو داسې یو قسم تصور کړو چې چیرته دوی په دې انداز باندې وي او دوی سره بد چلند نوشي نو که زمونږه استاد هغه طبيعت به څنګه وي نو دا خو د الله جل جلاله تقسیماتي الله جل جلاله دغوی نه چیرته بعض آزاد جسم مخستی وي نو نور او ته بدائل ورته ورکړي هغه کوم نعمتونه چې الله جل جلاله ورته ورکړي په هغه باندې فوکس او تمرکز وشي دا غینه ګټه وستل شي او هغه ته ډېر توجه وشي هر څوک چې وي دا که زمونږ استاد په کور کې وي زمونږ استاد په گاوند کې وي زمونږ استاد په کلی کې وي نو هغه څه داسې قسم توجه داسې اهتمام ورته وشي لکه د بالکل زما د کور یو عضو دی او زما د کور شریک دی او زما دی وینې شریک دی دومره مینه باید ورته ورکړو چې حتی هغه داسې احساس ونه کوي چې نو علامات د خلک مینه نه راکوي
bale په کورنیو کې د ته تام سوتې یو غړې د بیلا بیلو عوامل له واجینه معلول سوي دوی څه رقم چار چلاندو سره وکړي چې په ما خبره دغه معلول کس مایوس نسی
دا پنځه حقوق ته ما مخکې اشاره وکوله دا کثیر ته په نظر کې ونیول شي او واقعا دا انسان دا تعامل د معلول سره مایوب سره چکوي دا الله جل جلاله په خاطر باندې دا ورسو کوي چې دا الله جل جلاله تقسیماتي کثیر ته ماته کامل اعزار کړی د دنیا دغه عضو خاصي د دنیا یو د خاص یو قوت اخستای نو الله جل جلاله قادر دی چې د ته ورکړې زمونه واخلي نو د دې سره د ډیر زیات مینې او د لطف او د مهربانۍ باید کار وصل شي حتی د دوی د کوم احتیاجات چې دي د دوی کوم ضرورتونه چې دي دا باید ورطرف شي ما یو مایوب کته د یمن د وادو او هغه بیچارهګای بالکل شالو دا رباعی شال چورته وای چار اطراف شالو نو مرته مو چتا ارمان چی دی په دنیا کې په ځل کې څه ارمان دی دسترګو نه وکه ولاره ماته وای چې ډاکټر عتیز ما یو ارمان دی په ځل کې هغه دغه د الله جل جلاله ته واسجده وکاو زه سم کولای چې خپل تندای الله جل جلاله ته په ځمکه باندې کیدم او د خپل خالق ز عبادت وکم او واسجده ورته وکاو مکاش کی ما واسجده کړی وای کبه روز د مرشوه هم وای بیا به زه خپانه وم نو د خلکو دومره داس ارمانونه دي چې واسجده الله جل جلاله تا واسه طاقت نه دی ورکړای او طبي خبر ده چې هغه د نور انسانانو په فکر او سوچ کې نه وي نن زما په فیسبوک او ټوئیټر کې زما د نن خبره ده چې ای خلکو تاسو د کوم نعمتونه چې الله جل جلاله درکړي موږ تاسو په دې باندې احساس نه کوو په دې باندې موږ تاسو نه پوهیږو چې کوم نعمتونه د موږ سره شته که صحت ته که عافیت ته که نور نعمت ته د نعمت موږ تاسو هلته درک کوو چې کله د نعمت زموږ تاسو نه واخیستل شي لکه دغه انسان چې د یوې سجدې لپاره دی ارمان کې دی او د دې یوې سجدې لپاره ارمان مې دنیا نه لاړل د موږ تاسو ډېر داسې هغه شنه چې الله رانه خستی دغه موږ تاسو پر ډیر زیات ورته په هڅه کې چې موږ واخلو کوم نشو کولای چې ځان ته راوړو او لاسته راوړو نو الله چې لاین شکرتم لازیدنکم که تاسو د ما تشکر وکولای زما شکر یم ادا کړ زما حمد او سلام ادا کړ الله وای تاسو به نعمتونه زیات کړم نو د الله جل جلاله د نعمتونو په شکر باندې هم یو اساسي خبره ده چې داس انسانانو سره باید موږ تاسو د ډیر زیات رحم او د ډیر زیات مرحمت او د ډیر زیات مینې کار واخلو او الله ته دا یعنی عجز وکړو د غزاري وکړو چې مو باندې سه حالت رانه وری ډیر زیات اس انسانان چې په سپینو کټونو باندې دوی بیچارهګان پراته دي او دوی نشي خوځیدای غواړي چې موږ شان باندې انسانان دي ژوند وکوي او نور خلک ته مينه ورکړي او خپل دغه څلور ساعت د خپل کورنۍ سره تیر کړي د خپل دفتر ملګرو سره تیر کړي د خپل ټولنې سره تیر کړي نو دا حق الله ورته دی ورکړای الله جل جلاله عادل ذاته حتمان بده کې د الله جل جلاله اسرار دي هغه ته نور بدایل ورکوي چې په دنیا کې ورته بدایل ورنکړي حتمان په آخرت کې هغه برابر ډیر زیات بدایو لیکر رسول صاحب په حدیث کې وایي چې د چانه چې د کریمتین کریمتین په حدیث کې راځي یعنی سترګي الله جل جلاله د چانه چې سترګي په دنیا کې خصي وي نو د دې تعویذ او د دې بدل په آخرت کې جنت دی الله جل جلاله ورته په آخرت کې جنت ورته ورکوي د ګډ ډیر لوی بدل ده په آخرت کې کله کله په دنیا کې انسان ته بدل نه وي نو زموږ هدف دا دی چې دا انسانان چې موږ تاسو په خپل ټولنه کې ګورو خپل کلو په خپل باندو او په خپل هوا کې ګورو او په نورو ځای کې حتی د انساني مینې او د همدردۍ نه هر چیرته چې ګورو باید هغه ته څومره چې موږ کولای شو ورسره همکاري ورسره وکړو د هغوی سره د هغوی لاسنیوی وکړو د هغوی څه احتیاجات او څه ضرورتونه دي هغه خپل وس مطابق ورته پوره کړو
bale ډاکټر صاحب محترم تاسو خپل خبرو کې د ته اشاره کړه چې له معلول سره نیک چلند د هر وګړي مسولیت دی او باید وسره وسی خو یو بل څه غواړم دلته تاسو نه پوښتنه وکړم هغه دا چې له بعد مرغه یو شمیر سیمو کې هغه معلول کاسته دغه هغه معلولیت یا دیږي په غو باندې د س یو نوم کې خودل کیږي چې هغه نوم مناسب نه وي سرګې نه ویني هغه تړوند وي دغه سی نوم په غو باندې کې خودل بیا هغه تغه کول دا څومره د خدای په قهر باندې انسان ککړولې سي
د قران کریم کې موږ تاسو یو سورته لرو همزه ورته وایي الله جل جلاله وایي چې ویل لكل همزه لمزه کله کله تاسو مربونی وکول بد نمونه ورته اخستل کیږي او کله کله هم اشاره کیږي مثلا د مصاب ته باندې انسان د الله ور نستر یې خستي څوک باندې ملنډي وایي دوه کسان د ور باندې چوخ جوړ کړی هغه اشاره ورته کوي دلون ته اشاره کوي وایي دا داسې 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 نو الله جل جلاله دې خلکو ته په جهنم کې په ویلو یو کنده باندې دوی ته تخويف او توعید ورکړي او دا ورته وایي چې ویل لكل همزه لومزه هغه انسانان چې په خلکو باندې ملنډي وایي هغه کچرته په اشارو باندې وي او په اکټونو په فعلونو باندې وي او کچرته په خبرو باندې وي الله جل جلاله تاسو په سوره حجرات کې د دې نه منکړي چې ايه الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم اي خلق تاسو د یو ډله د بل ډله باندې ملنډي نه وایي جوړ انسانان د پړندو باندې ملنډي نه وایي جوړ انسانان د انصاف ته باندې په ګډانو او په شالانو باندې ملنډي نه وایي کله شي دا انسان الله تعالی نه وي د دې انسانان د انصاف ته باندې الله جل جلاله دا ونه سترګې خسته قواعد قران کریم حافظان دي دا په سینو کې درس پر قران کریم دی او هغه الله ورته د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې وایي چې خيركم من تعلم القران وعلمه بهتري انساسو هغه انسانان دي چې هغه خپل قران زده کړی او نور خلق ته ورهدلوي نو بلعکس دلته خو بیا هغه انسانان چې هغه جوړ انسانان دي د هغه اندامونه جوړ دي هغه به معلول دي هغه به عقلي غلدي متاسفانه علتونه لري دغه انسان باید الله نه ويریږي او دغه انسان باید اخرت تر وزن نه ويریږي او د جهنم د کند نه باید ويریږي او دغه انسان د دین نه باید ويریږي چې حسنه چې دغه ورځ ما باندې رانه شي زما کوم اولاد باندې رانه شي زما د کوم فامیل په کوم عضو باندې رانه شي نو به خلک ور باندې بلند وي او بیا بزه ورته ګورم
bale ډاکټر صاحب په دې باندې تر اوسه پوری خبرې وکړې چې یو معلول کاس په خپل کورنۍ او ټولنې باندې کوم حقونه لري او لدې سره باید څه ډول چلند وسی اوس راځو د افغانستان معلول کسانو ته په وسنی وخت کې چې جمهوریت سقوط کړای او په افغانستان کې وزي طالبان حکومت دی دوی ته څه کول پکار دي څه ډول د دوی هغه غوښتنه هغه ضرورت پوره کړي
د دوی د غوښتنو او د ضرورت د پوره کولو په رابطه باندې موږ تاسو ټول افغانان مسولیت لرو حکومت لمړی مسول دی او ملت دویم مسول دی هر څوک چې هر څنګه کولای شي چې دوی غوښتنه او د دې ضرورت ورته پوره کړی نو هغه د دې د ژوند اساسي ضرورت وي او حتی که دوی تحسینی ضرورت هم دا باید ورته پوره شي نو په دې کې باید موږ تاسو ټول افغانان یو بل ته لاس ورکړو هر څوک چې هر څه کولای شي هغه که تاجر دی که بډای دی که حکومت کې مسول دی او هغه که چیرته رعایت دی که چیرته د ملت خلک دي یو بل ټول باید لاس ورته ورکړو او د دې انسانانو څومره حقوق شي دي هغه که مادي حقوق دي او که معنوي حقوق دي باید قانون دې دونه دفاع وکړي باید دوی دغه مالی کوم حقوق چي دي هغه باید ورته کشي په احسن او په شباید ورته ورکړي او تاخير نشي ورسته نشي او د دوی سره حتی کچیرته بد چلند کیږي نو هغه انسانان ته به جزا ورته کړي چې ما په نظر باندې ځکه ځینې انسانان چې هغه ته جزا ورنه کړل شي نو هغه د الله جل جلاله نه یریږي نو زما هدف دی چې موږ تاسو ټول باید یو بل ته لاس ورکړو رسنۍ دوی نه باید دفاع وکړي او حکومت دوی باید حقوق ورته ورکړي او ملت دوی باندې باید ترحم وکړي او دوی باید ورته مینه ورکړي او زموږ تاسو اکثر ورونه خويند چې معلول دي او متأسفانه د جنگونو په وجه باندې غوي معلول شوی او هغه به ګناه انسانان دي چې اکثر ګناه نه درلوده او دغه الله جل جلاله په تقدیر باندې مفترا شوی او دغه یو مشکل ورته رسیدلای نو هغه هر څوک دی او په هر سبب باندې چې دوی دا معلولیت رسیدلای نو زموږ تاسو جوړ انسانان باندې د دوی د حق جوړیږي چې دوی ټول قانوني او مادي او معنوي حقوق په سلیمه توګه باندې ورته ورکړو
bale لکه څنګه چې معلول کسانو مخ خپل شکایتونه وړاندې کړي دي چې دوی ته کوم معاش چې په خاورته تعین سوی ورکول کېده او بل تقاعد دوی اخیسته ټول ور باندې درېدلی دي. که څه هم د تقاعد مسله خو د ټولو کسانو اوس نسته، د طالبانو له راتګ وروسته تقاعد څوک نسي اخیستل، نه سپینګیري کسان، نه د شهدا او کورنۍ او نه هم معلوله کسان. خو معلوله کسانو هم دا شکایت وړاندې کړی ده چې دوی د دولت لخوا اوس هیڅ نه حمایه کیږي، دوی ته خپل حق نه ورکول کیږي. دا به یو دولت څومره په عذاب باندې کار کړي، البته په الهي عذاب باندې.
د موضوع نه اوس ما ته خپل معلومات نشته چې څه علتونه دي او څه اسباب دي. خو په دې رابطه باندې زموږ تاسو شک نشته چې افغانستان کې زموږ تاسو خاص یو استثنايي وضعیت دی، ځکه هلته رسمي اعتراف نشته په حکومت باندې او کېدای شي ډېرې ادارې داسې ستونزې ولري. خو که چېرته زما اواز مسؤولین اوري نو دا کفایت کوي چې هر مسؤول خپل سر په ګریوان باندې ټیټ کړي او دا ووایي چې زه به الله جل جلاله سوا ته ورځم او الله جل جلاله به ما نه د معیوب او د معلول پوښتنه کوي. دا که چېرته امکانات نه وي دا خو بله خبره ده، خو چېرته امکانات وي او د دوی حقوق وروسته کیږي او نه ورکول کیږي نو دا به صحیح خبره نه ده، به صحیح کار نه دی. د دې معیوب او د معلولو انسانانو په موږ تاسو ټولو باندې حق دی. نو هغه که چېرته حکومت وي او که چېرته ملت وي نو د دې حق باید ورته ورکړو او د دې حقوق باید وروسته نه شي.
بله، په عامه توګه کورنیو ته، ټولنې ته، حکومت ته د تاسو مشوره په غټو ټکو کې ولرو چې دوی ته به څه ویل لري د معلول د حق په هکله. که څه هم خپرونه کې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې، خو د نتیجه ګیری په توګه که دا خبرې خپل سر راټولې کړو او یو ځل بیا په غټو ټکو کې وایو چې معلول کوم حقوق لري او باید ادا سي.
د الله جل جلاله رحمت، مینه او مهرباني په سل تقسیم باندې تقسیم شوی. نه نو فساد د الله سره ده او یو فساد زموږ ستاسو په خپل مابین کې خپل اولادونو، کورنۍ او دوستانو ملګرو چې ورکو دغه یو فساد ده. نو زه داسې وایم چې راځئ چې د الله جل جلاله د هغه نه نو فساد رحمت او د مهرباني او د مینې خپل ځان محروم نکړو. راځئ چې د هو پروردگار او د خالق او د کاون د مدبر په خاطر باندې معلول ته مینه ورکړو، محبت ورته ورکړو، د دوی سره نیکی وکړو، د دوی ستونزې او مشکلات ورته حل کړو. هر چیرته چې معیوب دی، هغه په کور کې دی او په ګاونډ کې دی، د موږ تاسو داسې وبولو چې دا زموږ ستاسو خپل معلول دی او زموږ ستاسو خپل معیوب دی او دا توفیق موږ ورته ورنکړو چې ولاړ پانکي قرې دی او د بسانکي کورنۍ دی. زه ورسره ارتباط نه لرم، نه موږ ټول ورسره من هیڅ انساني ارتباط لرو. هغه انساني مینه ورته ورکړو او د خپل خالق او د مدبر د کون په خاطر باندې موږ امینه ورته ورکړو، ترڅو موږ تاسو د ټولو ستونزو، د آسماني او د ځمکني مصیبتونو نه موږ تاسو خپل حفظ او امان کې وساتي.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د معلول په حق باندې خبرې وشوې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه هي چارې علم مال او ملګری.
Bye.